پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر دویم رستیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی او حکومت د خبرو د پایل په وړاندې په خپل مخ کې کوم خند نه ویني، خو خبرې چرته ځنډیدلې. دا مسله به په دې خبرونه کې څېړو. نور ریپورټونه به هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د قواو مرکزی قومندان وایي طالبان لا هم له القاعده سره په څرګند ډول اړیکې لري. ترکمنستان وایي چالک هولډینګ کمپنۍ افغانستان او پاکستان ته د ترکمنستان برېښنا رسوي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکینزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنی ولې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړ کړي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس نن په یو راپور کې ویلي د دې هیواد ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف د چالک هولډینګ کمپنۍ له مشر احمد چالک سره د ټي ای پی یا د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژې د عملی کېدو په چارو کې د پرمختګ په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ترکمنستان د انرژي وزارت وایي په دې هم غور روان دي چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې تاجکستان او هندوستان ته صادره شي. ترکمنستان په پام کې لري چې تر 2013 میلادي کال پورې 15 میلیون او 1500 میلیارد کیلو وات ساعت برېښنا تولید کړي. د کرکټ د شپږیزي غوره لیگ سیالیو په دوام کې دا شیبه سپین غرز مریان له بوست ساتونکو سره مخامخ دي. دا د شپږیزي غوره لیگ چې روانونه پیل شو اتمه سیالي ده. پرون د بندي امیر شمارانو د امون هنګانو ته په وو وکټونو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې سبا نه هم سیالي د کابل بازانو او امون هنګانو ترمنځ وشي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګی ته نږدې کالنۍ درې ورځنۍ سمندري مانوره پیل کړه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او مځکني ځواکونو جزء تامونه په دې مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټو الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانورې چې ذوالفقار نه نوي نومیږي قومندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانورې هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه ته لویږي چې دا به شاید د جګپوړو روسي چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناوالنی ټیم د هغه پلویان او نور په دې باور دي چې روسي چارواکو په دې پیښې کې لاس درلود. کرملین په کراتو دا تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر په خوانی مرستیال او د ولسمشری په را روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کورونا وایرس جی جی بللی و خو په عام محضر کې ویلي و چې کورونا وایرس تر انفلوئنزا ډیر بد نه دی چې د ده په وینا دا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون په میشیګان کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل ترامپ دی پوه چې دغه وایرس جدي دی خو په قصدي ډول کم اهمیته شدلی و. بایدن دغه څرګندونې د ترامپ هغو ثبت شویو څرګندونو ته په اشاره وکړې چې وایي په قصدي توګه یې د کورونا وایرس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویرې مخه ونیسي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې د مارچ په 19مه ثبت شوې وویل د تل دا غوښتل چې دغه خطر کم وشي. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9مه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې. د دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او څیړونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وايي د اصولي د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوې دي. خغلی دانش پر طالبانو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت درک کړي.
روانه کې امروز برای تحقق صلح آغاز شده. واقعا میدانیم شما که
د خغلی دانش پشپړ څرګندونه یو همدارنګه دا چې د سولې په وړاندې واقعي خندونه څه شه دي. اول سره د دې چې دواړه خواوی ژمنې کوي چې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، تر اوسه پورې د خبرو پایل ته نه دي چمتو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. همدارنګه په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام هم لرو. لمک سره اوسئ. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی. خغلی دانش پر طالبانو غږ کړی چې خپل مسؤلیت درک کړي او رښتیا هم د سولې لپاره ژمن شي او مذاکراتو ته چمتو شي. د ولسمشر دویم رسیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کوي چې دې ډلې ویلي لای هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر بشپړ شوی نه وي دوی به خبرې پایل نه کړي. په کابل کې زما همکار امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې ده. زهیرمل، د خغلی دانش دی خبرو جزئیات بل تاسو واورو.
د ولسمشر دویم رسیال وویل چې د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتلا د افغانانو هیلمندي ډیره شوې ده او ټول هغه خندونه چې وړاندې د دې بهیر پر وړاندې پراتو هغه حکومت لري کړی دي. که څه هم خغلی دانش د دې خندونو په اړه ونه ویل چې کوم خو ښکاره د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلې دي چې یو هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن آن صاحب پاکه هوا د نړیوال ورځ په مناسبت جوړو شوی او مراسمو کې خبري کولې وویل چې وستول مسؤلیت طالبانو ته ورتر غاړه ده چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي کوم روز برای تحقق صلح آغاز شد.
هغه بهر چنن سبا د سولې دراتلو لپاره پیل شوې د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهر ملاتړ وکړو د باور جوړونې لپاره ټول خندونه لري شوې دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وار دی چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
مذاکره حاضر شوم.
سرور دانش دا هم ویلی چې افغانستان یوی بایزت او تلپات سولی تا ارتیا لری دا سی سولی چې ټول افغانان پکی گرد جواند وکری. خغلی دانش آنسیب دا چی محال دا سرگندوانی که چې حکومت دا ولس مشر پر لومړی مرستیال په برید که کاراول شوی چې او دیدون که مواد هغه مواد سره ورته وبلل چې وړاندې حقانی شبکه په کابل او نورو سیمو کې ترې د چاودنو پر مهال باندې ګټه اخیستې. د حکومت یو شمیر چارواکو ان دا کار د طالبانو بلل دی خو طالبانو دا عمل بیا رد کړی دی.
د سولې د خبرو د پایل پاړه له تیرو دوو اونیو نه دواړه لوري ډیر فعال ښکاري. بندیان خوش شول او تیر هفته د قطر ته د افغان مرکچی پلاوی د سفر په اړه نن او سبا ویل کیدل. خو داسې ښکاري چې دغه مرکچی پلاوی تر اوسه پورې هم قطر ته نه دی تللی. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان حکومت وایي دوی مذاکراتو ته بشپړ چمتون دي او هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی نږدې دوه اونۍ کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دي. مګر دا پلاوی لا تر اوسه هم په افغانستان کې دی او دوهې ته یې سفر نه دی کړی. طالبانو بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپلو یو شمېر بندیانو نه ازادي بللې ده او تازه دې ډلې ویلي دي چې 15 بندیان د دوی له حکومت سره لا هم بند پاتې دي. البته دا 15 بندیان انصب د هغو کسانو له ډلې چې نوملاړی طالبانو د افغانستان حکومت ته سپاره لري. خو حکومت وایي هغه بندیان ټول دوی خوشی کړي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. په یو شمېر نورو مسایلو باندې هم اختلاف شته. انصب چې هغه تشریفات دي د اجنډا موضوعات دي او د دواړو لوریو ترمنځ تقریبا دغه د اختلاف عمده ټکي هم همدغه بلل کیږي. خو رسمن نه حکومت او نه هم طالبانو د دې مسایلو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی دی.
ډیره زیاته مننه کوم. امید ظهیر مل و چې له کابل یې د سولې د خبرو د پایل په اړه د وروستیو پرمختګونو حال راکوه. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش یوار بیا ویلي چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې د دوی لخوا ټول خندونه لري شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
وسم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیا صفه وړاندې کوي.
د کامیر هوایی شرکت د عربي متحده اماراتو د بندیزونو له لیست څخه لری شو. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداري مشر قاسم وفای زاده په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې کامیر شرکت تر دې وروسته کولی شي چې دوبی او نورو عربي متحده اماراتو ښارونو ته پروازونه وکړي. نوموړي ویل چې د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره له دې پریکړې هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې تر دې وروسته د لا نورو همکاریو زمینه برابره شي. کامیر شرکت له 2014 میلادي کال راهیسې د پروازونو د نه خوندیتوب له کبله د متحده اماراتو په تور لیست کې و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دې هیواد کې نږدې 60% صنعتي فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فابریکو کارونه له ګمرکونو د قاچاق ناامنیو او برېښنا د پرچاویو له امله د سقوط له ګواښ سره مخ دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي چې د هیواد له اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي. نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. دا مال په افغانستان کې 15,000 فابریکې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 1,450 افغانۍ.
د دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل نجی صافی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې. د دې وزارت ویاندی پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بیان له مخې شوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبر شو. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او چیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې لنوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یو برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 300,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او چیړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا وایروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکایي هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په مدارس پر چین تور پوری کوي چې هڅه کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په تړاو شوې دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د باس یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگتن پر روابطو بحث وشي.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې او ریچی په کونړ کې خلک د وسلوالو د بریدونو له زیاتیدو شکایت کوي. قطرغی مخکی یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وای د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بلدی ورسته د کابل او ډیلی ترمنس په ونی کې وال وطن تر سره کیږي. د دې ادارې ویان نیم صالحی ازادي رډیو ته ویلي د هغه هوکړې لمخې چې د افغانستان او هند ترمنس شوي د دې وضعیت ترخه کېدو به الوتنی محدودې وي او یوازې سوداګر ناروغان او هغه کسان چې تجارتي پاسپورتونه لري کولای شي له ډیلی کابل او یا هم له کابل ډیلی ته سفر وکړي. فیروزه
افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازها به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازها به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګ هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورتونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
یک پروازونه پروازه جام
میتن څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په شپړسمه د کابل دهلی ترمنځ د اریانا افغان او ایئر انډیا دوه اړخیز سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو لمخې دا مهال 14 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره لدې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د کونړ اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی ویل لري چې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي نو کیدای شي په کونړ کې په ورستیو کې راغلي نسبی امنیت او رامي ګډوډ شي او خلک لا لنورستون جو سره مخشي. دا دې موضوع تفصیل بل کونړ څخه درهولان وری په ریپورت کې وورو.
لطیف الله د کونړ مرکز صدآباد اوسیدونکو د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناشته او خاور کې ګوتی وهی. لطیف الله وای ورورې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیره وو چې دوونه وړاندې دی د وټپور ولسوالۍ په قمچه کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وجل شوه.
بریدونه به خیزه چوي د روزانه په جنگ زما ورور محلی اردو کې په جنگ په شهادت رسیدلی. غربت دی، بیکاری ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه موته پاکټې شوې بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کړو.
د لطیف الله په څیر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې 3 اونیو کې په کونړ کې په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې ده.
بیګاش په خپل زما یو راره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی چې نن 3 بجې جنازه ده او داسې هم روز مره جنازې په 13-2 ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړی کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب وای او لسونه وخت دیو ترشا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلو.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو وای په 13-2 کالو کې په ولایت کې امنیتی حالات خشوي وو. دوی کولای شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له 13-2 میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکو مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور اغسته دی او کچیرته زمونږ دولت لاس په کار نشي نو کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډ وډ. دوه درې میاشتې مخکې مونږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو مونږ هغه ولسوالۍ ته تګ نه شو کولی. هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه وختنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدي په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږتیا مختلفې حملې کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 زیات دشمن تلف شوی دی او 40 نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفر مونږ شهیدان لرو او 10 نفر مونږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې سلور نفر اهلی شهیدان دی او اته نفر زخمیان دی.
د قومندان په خبره چی په کونړ کې ډیر لس د دولت مخالف وسلواله ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وای چی په دې دومره بریدونو کې د دوی 15 ملګری سطحی ټپین شوی دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي او له بل لوري دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتده فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
دوستانو نن پنج شنبه ده او د ازادي په څپو کې خبرونه تاسو نن اوریدلی شئ له ماسپخین له دوو بجو نه تر څلورو بجو پورې. وړاندې په خبرونو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو، همدارنګه د مخکښو ښځو ونیس پروګرام او د خبرونو سرټکی هم لرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې د ټکنالوژۍ نړۍ ته لاړ شو. عصمت ساروان مو د یو داسې غوږی یا هیډفون نه خبرېږي چې که په غوږ یې کېږدئ د خپل شاوخوا شور او غلمغال نه اوري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبور شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکاري شي. دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کاروونکی په شور ماشور کې له مزاحمو غږونو بېغمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کېږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي شاید تمرکز ونه کړی شي. تریبر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی، بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کاروونکی یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټکنالوژي لري چې د ویډیوي کنفرانسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کاروونکي شاخ مقابل لوري ته واضح رسوي او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کاروونکی ناست دی غږ نه انتقالی شي. دا هیډفون د بلوتوت له لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدی شي. په هر ځل چارج 2 ساعته کار کوي. USB پورت په بیلابیلو الکترونیکی وسایلو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
آزادیم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزاتی دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزادي، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزاتی معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.